امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
جرمنی ته رسیدلې. ایران او شپږ جمعي یو هوادونه نن په جرمنی کې سره ګوري، او د فرانسې او جرمنی مشران نن روسیې ته لاړ شي چې د اوکراین د سولې تر وړاندې کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی حسی بلکو زی او زه نظرانه یوسف زی درته د دې وخت خبرونه ورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر وایي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مونیخ په یو 50 امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره نن د جمعې په ورځ د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یو درې ورځني سفر د جرمني د مونیخ ښار ته ورسېدی. افغانستان د باندنیو چارو د وزارت یو ویان سراج الحق سراج امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د غونډې په درېمه ورځ د دغه کانفرنس برخوالو ته په خپلې وینا کې د امنیتي مسلو په هکله خبرې وکړي. د جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د هغه د ملي امنیت د چارو سلاکار محمد انیف اتمر او د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ملګري دي. ټاکل شوې ده چې د مونیخ نړیوال امنیتي کانفرنس نن د جمعې په ورځ د جرمني د مونیخ په ښار کې پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په میونخ کې د امنیتی کانفرنس نه وتلی دی. دی وایي د اسرائیلو د هیئت سره په جلسه کې ګډون نه کوي. د ترکیه خارجه وزیر په برلین کې خبریالانو ته وویل چې ما غوښتل چې په دې کانفرنس کې برخه واخلم، خو بیا مې وویل چې نه، ځکه چې د منځني ختیځ د مسلې په جلسه کې وروسته د اسرائیلو نمایندگان شامل کړل. د وویل چې دغه تصمیم د جرمني سره د ترکیه په اړیکو پورې هیڅ اړه نه لري.
یو نوی ټاکل شوی مخور جمهوري غوښتونکي سناتور د پنځشنبه په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان نه په داسې بیړني توګه ونه وځي لکه د عراق نه چې ووت، بلکې د دې پر ځای باید تر 2018 کال پورې همدغه موجوده قواوې هلته وساتي. د ارکنساس د ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور ټام کارټن د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې په وینا کې وویل چې امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت له امله مسؤول نه ده او افغانستان د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ زړه دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې باید د عراق ساوې تکرار نه شي. په افغانستان کې باید تر 2018 کال پورې د 10,000 عسکرو د ساتلو تعهد وسی.
ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د خارجي پالیسۍ په حق لا د اندېښنو په باره کې د خپل پلان رپورت کانګرس ته وړاندې کړي. په دې پلان کې د اسلامي دولت او چین د مسلو نه نیولې نورې اندېښنې مطرح شوې دي. دغه رپورت چې د ملي امنیت د تګلارې په نامه یادیږي نن د جمعې په ورځ اعلانېږي، خو داسې اټکل نه کیږي چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د کوم غټ بدلون راشي. د کانګرس ځینو جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس اوباما په پالیسۍ باندې نیوکه کړې ده او وایي چې جمهور رئیس په خپلې پالیسۍ کې نړیوالو ګواښونو ته کافي ځواب نه دی ویلی چې پکې د اسلامي دولت مسله او په یوکراین کې د روسیې د دخالت مسله شامله ده. جمهور رئیس اوباما وویل چې د نننۍ مغلقې نړۍ زیات شمیر امنیتي ستونزې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو په چټکۍ او اسانۍ نشي حل کېدی. ښاغلي اوباما په 20مه پیړۍ کې د امریکا د مشرتابه په اهمیت باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې امریکا به د افراطیت په ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي.
د چین د حکومت یو ویانند د جمعې په ورځ وویل چې چین د هر بارني حکومت لخوا د تیبت د مذهبي مشر دلای لاما سره د لیدلو مخالفت کوي. چین دا خبره په واشنگتن کې د ملي عبادت په نامه د کلنۍ سارنې غونډې د دایرې دونه ورسته کړې ده. د چین د باندنیو چارو د وزارت ویان هونګلی په بیجنګ کې خبریالانو ته وویل چې د لیلا ما یو سیاسي تبعید شوی کس دی چې په چین کې د ډېر پخوا راهیسې د مذهب په نامه د بیلتون غوښتنې هلې ځلې پیل کړي دي. جمهور رئیس اوباما او د لیلا ما پرون د پنجشنبې په ورځ 2-2 سره ونه کتل، خو په غونډې کې یې څوکۍ دونه سره لیرې نه وي او لنډ روغبړې سره وکړي. جمهور رئیس اوباما د لیلا ما ته د یو مهربان انسان خطاب وکړي او هغه یې وستایه. ولسمشر د چین مخکې مخالفتونه چې وایي د امریکا د حکومت او د دلای لاما ترمنځ د اړیکو سره مخالفت لري د پام وغورځول. سره له دې چې د دلای لاما وایي چې هغه د تیبتیانو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، چین دغه مذهبي مشر ته د یو خطرناک بیلتون غوښتونکي فعال په سترګه ګوري او د نړۍ هغه مشران چې د هغه سره ګوري معمولا د چین لخوا غندل کیږي.
امریکای تحقیق کوونکي هڅه کوي چې په امریکا کې د روغتیا د بیمې په دوه میغټي کمپنۍ باندې د یو غټ انټرنیټي برید اصلي منبع پیدا کړي. په دې برخه کې د نورو تر څنګ په چین باندې هم شک موجود دی. د انتیم په نامه کمپنۍ په دې روانه اونۍ کې وویل چې د انټرنیټ غلو د دوی کمپیوټري سیستم ته لار ایستې ده. د دوی په دې سیستم کې د 80 میلیونو کسانو په حق له معلومات شامل دي چې ټول اوسني او پخواني مشتریان او دغه کمپنۍ کارمندان دي. لویدیز رسنۍ د تحقیقاتي سرچینو له کوله وایي چې په دې انټرنیټي برید کې ښایي چینایي انټرنیټي غلا لاس ولري. دغه منابع ویلي دي دا ملامتي ځکه په چینایي غلو اچولې ده چې دغه تاکتیکونه هغه تاکتیکونو ته ورته دي چې چینایي انټرنیټي غلو مخکې استعمال کړي وو. خو د چین د باندنیو چارو د وزارت ویان هانګلی نن د جمعې پر ورځ وویل چې دا یې بې بنیاده ادعاګانې دي او باید چې په چین دغسې بې اساسه تورونه ونه لګولې شي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بنن په میونخ کې وګوري چې د ایران د اټومي پروګرام پاکله سره خبرې وکړي. دوی دواړه د امنیت یو نړیوال کانفرنس کې ګډون لري. د کانفرنس نه جلا د یو بل سره ګوري او د ایران د اټومي پروګرام په باره کې د ډیپلوماتانو په غونډه کې خبرې کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وویل چې کیری او جواد ظریف به د شنبې په ورځ نه سبا سره وګوري، خو یو لوړ رتبه چارواکي وروسته وویل چې دوی به نن د جمعې په ورځ غونډه وکړي. ایران او 15 جمعیو هیوادونه چې امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او جرمني پکې شامل دي کوشش کوي چې د مارچ تر 24 مینیټې پورې د خپلو کلونو کلونو د کوششونو په اساس داسې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په باره کې ټول سوالونه حل شي. دوی موافقه کړې ده چې د جولای په اوله به نهایي موافقه کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو ته ادامه ورکو. تحقیق کوونکي وایي چې د ترانس ایشیا د الوتکې دوه انجنونه د کار لویدلي و، نو ځکه یې د چهارشنبې په ورځ په تایوان کې سقوط وکړو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کس ووژل شول. د تایوان د هوا نوردی د چارو د شورا چارواکو نن په یو خبري کانفرنس کې ویل ثبت شوي معلومات ښایي چې د الوتکې ښي خواته د انجن د پرواز نه 8 شانې وروسته یو دم ځای په ځای بنده شوی وه. په دغه وخت کې یو پیلوټ هغه بل انجن په خپل مړکه چې بیرته دواړه چالان کړي، خو الوتکه د ماشینونو د چالانېدو نه مخکې سقوط وکړو. چارواکي وایي چې اوس لا ډېر وخت دی چې د انجن د بندېدو د عامل په باره کې څه وایي.
اردن وایي د اسلامي دولت په ځایونو باندې د تازه هوایي حملې د هغه اردني پوځي پیلوټ د واشانه قتل د انتقامي عملو شروع ده چې د اسلامي دولت غړو د دسمبر په میاشت کې ونیوي او وروسته یې ووژي. د اردن جنګي الوتکو پرون د پنجشنبې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ګروپ باندې هغه وخت لسګونه هوایي حملې پیل کړې چې د اردن پاچا ملک عبدالله وویل چې د اردني پیلوټ سخت بدل به واخلي. د اردن خارجه وزیر ناصر جوده پرون د سینن تلویزیون ته وویل اردن به د اسلامي دولت ملیشي هر چیرې چې وي او هر څو چې د لاسه کیږي تباه کړي. پاچا عبدالله پرون د وژل شوي پیلوټ د کورنۍ د غړو لیدو ته ورغی. پاچا عبدالله وویل اردن به د خپل ولس او دین د دفاع لپاره جنگ ته ادامه ورکړي. اسلامي دولت خپره شوی ویډیو ښیي چې اردني پیلوټ په پنجره کې بندي دی، تیل پر اچول کیږي او وروسته ژوندی سوځول کیږي.
د جرمني او فرانسې رهبران مسکو ته رسیدلي دي. دوی به د روسیې جمهور رئیس پوتین ته د سولې نوې پیشنهاد وړاندې کړي. د دې پیشنهاد مقصد دا دی چې په ختیځ یوکراین کې د روسیې له طرفدارو بیلتون غوښتونکو او د یوکراین ترمنځ جنگ چې په مخ زیاتېدو دی ختم شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند به د روسیې په پایتخت کې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین ته وګوري. میرمن مرکل او ښاغلی اولاند پرون په کیف کې د یوکراین د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره چې غرب یې شاته ولاړ دی هم کتلی دي. صدر اعظم مرکل د نننۍ غونډې نه مخکې ویلي دي دغه ابتکار چې ښاغلی اولاند او دا په خپل مسکو ته ځي او د سولې پیشنهاد ښاغلی پوتین ته وړاندې کوي اصلا په اروپا کې د سولې د دفاع لپاره کار کیږي. میرمن مرکل وویل دوی دواړه به په یوکراین کې د جنگ د ختمولو لپاره د خپل قدرت نه پوره کار واخلي. همدغه راز نن د جمعې په ورځ د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو او د یوکراین چارواکو موقتی اوربند ومنه چې د هغه سیمونه خلکو ته د وتلو لاره پیدا شي چې د جنگ یې راپکې شته.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.